ترنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر ولسو ته رسیدلی. په قربانیانو کې د یبې کورنۍ هغه 15 تنه هم شامل دي چې په هرات ولایت کې د خپل کور د چت د نړېدو له امله د پنجشنبې په ورځ ساه ورکړه. د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د پنجشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې د سرو د تلفاتو تر څنګ د ورښتونو او سیلونو له امله 204 اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوي او نږدې 1560 کورونه جزئی ډول تخریب شوی دی. په افغانستان کې د تیرو څلورو ورځو په ترڅ کې د ورښتونو لامل د شاوخوا 1240 د لمنځتلو خبرونه هم خبره شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې ایران مظاهره چان ووبشتي دوی به ژغورنې ته ورودانګي. ترامپ خپل ټروت سوشل پانه کې نن په دې اړه یو بیان ورکړی دی. هغه لیکلی چې ایران سولیز لاریونوال ووبشني چې دا رسم د متحده ایالاتونو به د هغوی ژغورنې ته ورودانګي. د هغه په خبره امریکا د اقدام لپاره چمتو ده. د ترامپ دغه بیان د ایران د جکپورو چارواکو کلک عکس العملونه پارولې دي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا سلاکار علي لاریجانی په اکسپانه کې د یو بیان له لارې په سیمه کې امریکایي سرتیري وګواښل. د ایران د رهبر علي خامنهي سیاسي سلاکار علي شمخاني هم ګواښ کړی چې ایران به د دغه هیواد په چارو کې لاس وهونکو ته کلک ځواب ورکړي او لاس به ورلنډ کړي. په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتو وغوښتل چې د ملګرو ملتو د افغانستان څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري. سهیل شاهین د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دی. یو به نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، بل به د افغانستان کنګل شوي پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی ومومي. او په نړۍ کې د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو په نهه غورو لوبغاړو کې درې د افغانستان دي. د کرکټ نړیوال شورا پرون د 2015 کال پر مهال د نړۍ د غورو لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی. راشد خان د یو ورځنیو بالرانو لومړی مقام ګټلی دی. عظمت الله عمرزی په آل راونډرانو کې لومړی مقام او محمد نبی بیا په آل راونډرانو کې دریم مقام خپل کړی دی. راشد خان همداراس په شلو ورځو سیالیو کې د بالرانو دریم مقام ساتلی دی. زمو شخله آزادی رادیو اوری له پاکستان افغانستان ته د بشری مرستو استول شوی کاروان لا هم په تورخم کې ولاړ دی.
اوسم ګاډی سره اخو ولاړ دی، خو اجازه نشته ورته، چې خو اجازه ورکړي ته مرکز نه اجازه نه ورته کی.
د طالبانو حکومت وای ترسو چې کلک سمانت نوی ورکړل شوی چې بیا به پاکستان لاري نه بندوي، له دغه هیواد سره خپل لاري نه پرانیزي. په پاکستان کې شاوخوا 2000 افغان کډوال نیول شوی دي. ورسته یو ورشتونو او سیلونو د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خلکو ته تاوانونه اړولې دي. په دې موضوع یو مفصل راپور هم لرو چې ولې سیلونه ډیر پیښی شي.
بارانونه چې یو ستاسو د اکټین بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو نسبې موسم وګسي ډیر شدید سیلابونه راځي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
له پاکستان افغانستان ته د بشری مرستو استول شوی کاروان لا هم په تورخم کې ولاړ دی. د طالبانو حکومت بیلابیلو سیمایسو چارواکو ازادي رادیو ته د خبره تایید کړې او ویلي چې له کابل ورته د اوشتلو اجازه نه ورکړل شوی. د دوی په وینا په دې کاروان کې د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام یا دبليو اف پی نه لارې شامل دي چې په بیلابیلو خوراکي توکو او ځینو درملو بار دي. د پاکستان د بانونو چارو وزارت ویلي چې دوی د موټرو ته د تیرو دوی اجازه ورکړي. په تورخم کې د ملګرو ملتو ځینې سیمه ییز کارکونکو ازادي رادیو ته وویل اوسنۍ حالاتو کې بیرته ستنېدونکو ته د دې مرستو جدي اړتیا ده. تفصیل په دې راپور کې
چهار روز می شود که در حاجی کم بسر می برند. اونا لیتر امریکا را داشتن.
در پاکستان پرتک سیمه که یو افغان کردوال دی چه افغانستان تا دخبل ترور در کورانه در دیبورد که دو پرندیخ منده در چه در موضوع در حساسیت لعمله نو خوکتل نومی را پور که پورسی در جمعه پورز در جنوری په دوی مای آزادی رادیو دو ویل ترور یا خلای لخبل لور او دو زامن و سر یوزای در پولیس و لخواه نیول سوی او حاجی کم تلیک دول سوی دی.
حالی ممیه که خودشان از دو پسرش از ویاکت و دخترش
خاله مله خپل دو زامنو او وی ویلور سره نیول شوی. فلن وضعیت په حجی کم کې ډیر خراب دی، په ویره کې او ډیپور سره مخ دی. په ټوله کې په اسلام آباد، اټک خر او ټول پاکستان کې د کډوالو وضعیت ښه نه دی. پولیس د دروازو تر شا راځي او ټول په ویره کې ژوند کوو.
د وویل چې خلای پاکستان ته د امریکا د کډوالۍ د دوسیې د پروسس لپاره تللې ده، خو مریم چې و بي سرپرسته میرمن ده او ل خپل دوه وړو ماشومان سره په پاکستان کې ژوند کوي، ادا کوي چې دوه ځلې د پیسو په بدل کې خصوصي او اوس هم په ښه وضعیت کې نه ده.
ما دوبار بازداشت شدیم، یکی خانم آمده بودن که پاسپورت و اسنادای ما را گرفتن برام.
سه دوست لیونی ول شوم، یو ځل مې کور ته راغلل، پاسپورت او سندونه یې رانه واخیستل چې بیا یې 500 روپیو په مقابل کې خوشې کړم. بیا مې زوی ناروغ و، ډاکټر ته مې بیوه چې په لاره کې پولیسو بیا ونیولم چې زر کلدارې مې ورکړې خوشې یې کړم. اوس داسې وضعیت کې یم چې له کوره وتلی نه شم او کوچنی زوی مې ډوډۍ اخیستو ته استوم.
یو شمېر هغه افغانان چې له حاجي کمپ څخه افغانستان ته ډیپورت شوي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د ښځو د حقونو وی وفاله حسینه رفیع چې د نومبر میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته ډیپورت شوې وه، ازادي راډیو ته وویل
امنیتي مشکلات د اول د لوبستان باندې مثلا چې هغه څه دویم قدم کې موږ اقتصادي مشکلات لرو چې مثلا زیاته مریض زه او نشو کولی چې زه یو مطمئن ډاکټر پیدا کړم لاړه شم خپله تدابیر وکړم، چون تر لحاظ رواني نه چې هغه کوم پولیس موږ ووایو تعبیر شروع دلته طالبان ډېر کړلو نو هغه کوم په موږ اغېزه کړې. یعنې دا درې مشکله زموږ ډېر جدي دي چې واقعیا نه پوهېږم چې څه به وشي.
د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیونې، زندانی کولو، وهلو، ټکولو او افغانستان ته د بیرته ستنولو شکایتونه ویره په داسې حال کې چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په تیرې اونۍ کې په پاکستان کې 2013 افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل راپور کې چې پر ریلیف پاڼه یې خپور کړی لیکلي چې د ډسمبر له 21 تر 28 پورې د نیول شویو او بندیانو شویو دغو افغان کډوالو 50% اے سی سی کارت لرونکي او بے اسناد کډوال وو. د سازمان لیکلي چې د دغو نیول شویو کډوالو پاتې شمیر د پی او آر کارت لرونکي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې دا شمیرې د تیرې اونۍ په پرتله 3.5% کمښت ښیي. آی او ایم او یو این ایچ سی آر د 2015 کال په 26 راپور ورکړ چې یوازې د ډسمبر له 14 تر 16 پورې پی او آر اونۍ کې نږدې 4500 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. آی او ایم زیاتوي چې له جغرافیایي پلوه د دې نیول او بندیانو شویو کسانو ډیری برخه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شوي چې د ټولو قضیو 40% جوړوي. اسلام آباد، خیبر پختونخوا، سند او پنجاب په ترتیب هغه نورې سیمې دي چې د آی او ایم په ټکو د نیونې پکې شوي دي. د پاکستان حکومت د طالبانو له حکومت سره د اړیکو تر ترینګلتیا او د اکتوبر په 12 نیټه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سخت نښتو وروسته په دې هیواد کې میشتو افغانانو باندې فشار ډېر کړی دی. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په 2 پړاوونو کې له دغه هیواده پیلوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر ویلي له هغه وخت راهیسې د 2015 کال د نومبر تر 13 پورې له 1.8 میلیون څخه ډېر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان د تېر جمهوري حکومت یو شمېر پخواني کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې پناه اخیستې او ټینګار کوي چې دوی د امنیتي ګواښونو له امله بېرته افغانستان ته نسي ستنېدلی. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول غندلي او دا یې د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی چې دا ډول ایستل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب ته زیان رسوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ خلک له ازادۍ راډیو اوري. د چین په شانګهای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنز سیالۍ نن جمعه د یو افغان ټیم په ګډون پیل شوې ده. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل حساس په دې سیالۍ کې برخه لري. ښاغلی حساس، همدا شېبه د مسابقو له ځایه له ازادي راډیو سره د ټلیفون له لارې وصل دی. حساس، که زه مشاوریدونکو ته ووایم چې ستاسو ټیم نن په دې سیالۍ کې ګډون وکړ، نتیجه یې هم معلومه شوه کنه؟
سلامونه ونیکی هیلی سروان صاحب تاسو ته او تاسو درنو او خاغلو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه لم آباد لره. بله، او سروان صاحب ته مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړه. یو مو د طبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخ تک، هغه د باکتریا په وجلو کې چې په شفاخانو کې استعمالي هغه روبات وو، او بل مو د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وچولو ماشين چې دا غو وړاندې ک چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله. او بل اخر موږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو، او د ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو ته مبارکي.
bale ته ټول ته مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ د افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بل چا په همکارۍ مو جوړ کړی دي؟
سروان صاحب، دغه روباتونه چې دي دا مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي، حتی تر ولډینګ پورې، تر پرزو پورې، هر څه موږ تل افغانستان کې جوړ کړی. اواز دومره وشي هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د دې تولیدي سیستم نه لرو، هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه. خو نور به د دې پروګرام، د دې ډیزاین، د دې فزیک جوړول، د دې ټول کار موږ په خپل کړی دي، بدون دې چې د کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکارۍ سره جوړ کړی.
په دې سیالو کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلاً اصل کې خو یولس ټیمونه دعوت و، خو د یولسو نه بعضې څه مشکلات و. اووه ټیمه حاضر شوي و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کېږي، نو اته ټیمه دا و. او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا څلورش ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوورې په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو، کوم کمپنۍ، کوم شرکت در سره په دې اړه خبري ونه کړې چې همدا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو، دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړې. یو خو دا و چې مونږ نړیواله سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې ان شاء الله نو دا سیالۍ کې دیشي برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ ته دعوت راکړه، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ شو د دې ډیر ستاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دا مکمل په اے آی او ماشین لرننګ سره سمبال دی، یعنی د نوې ټکنالوژي سره هماهنګ دی. دا روبات په خپل کار کې لکه کوم ځای کې اوس فار مثال کا عملیات وشي، نو کېدای شي هغه ځای کې څه ناڅه میکروبونه پاتې، نو د هغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملیات خانې ته نوځي، په 15 منټو یا 18 منټو کې دا مکمل هغه څه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجوده هغه مکمل وژني او دوباره راوځي. نو د دې ډیره ستاینه وکړه، او د دې پاړې موږ سره نور همکاري هم ژمنه وکړه. او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پانتون دی، هغه ماوین په خپل چې پی ایچ ډی د روباتونو کې، هغه موږ سره د همکاري او د ټریننګ ډار راک اورتی ویل کشر د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکاري.
ډیر مننه کور ودان د افغان روباتیک ټیم غړی عبدالجلیل حساس چې په چین کې د آسیایي مسابقو په اړه معلومات راکول.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي ورسته یو ورشتونه او سیلونو یې کورونه ویجاړ کړي دي. دوی وایي چې اوس په دې سوړ ژمي کې بې سرپناه دي. د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې هم راپور ورکړی چې په یولس ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې وروستي ورښتونو او سیلابونو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي زیانمن کړي دي. ځینو دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو طبي پیښو له امله یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او بې سرپناه شوي دي. د هرات ولایت د شیندن ولسوالۍ اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل
کورونه په بشپړ ډول تر اوبو لاندې شوي. شکر دی چې د سر تلفات نه لرو، خو مالي زیانونه ډېر زیات دي. ټول خلک زیانمن شوي او ارشیوی چې خپل کورونه پریشتي.
د فراه ولایت اوسیدونکو شیر احمد وایي چې د دوی په سیمه کې ټول کورونه وبوني ولیدي.
سیلابونه کورونو ته ننوتي، انګړونه یې ویجاړ کړي او ډېر تاوانونه یې اړولي دي. له حکومت غواړو چې زموږ کورونه بېرته ورغوي او د سیلونو د راوتلو مخه ونیسي.
د دې په خبره کې پر وخت مرستې و نشي د سخت یخنۍ له امله د بشري ناورین خطر موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو درې ورځو کې د افغانستان په اوولس ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه دولس کسان مړه شوي او یوولس نور ټپیان شوي دي. یاد ادارې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې له دې امله 204 اویا کورونه په بشپړ ډول او 1560 نور کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي هم دي. کاپیسا، پروان، دایکندي، اوروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه هغه ولایتونه دي چې زیانمن شوي دي. د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې همدارنګه د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله د 1240 د تلف کېدو او نږدې 14,000 جریبه کرنیزې ځمکې د ویجاړېدو خبره هم کړې ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په تېرو درې ورځو کې د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله 1350 کورنۍ زیانمنې شوي او 219 کورنۍ بې ځایه شوي دي. افغانستان له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې ډېر زیانمن دی او اوسیدونکي وخت ناوخت د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له ځاني او مالي زیانونو سره مخ کېږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم وایي چې افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخامخ کېږي او په ټکو یې اقلیمي بدلونونو د دغو پیښو شدت او پایلې لا زیاتې کړي دي.
د واورې ورېدو او د مواصلاتي لارو بندېدو یو شمېر خلک له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لارې په ګډون ځینې لارې چې په تیرو څو ورځو کې د واورې او باران له امله بندې شوي وې، د پنجشنبې په ورځ د ترافیکو پر مخ بېرته پرانیستل شوي او د ځینو سړکونو پاکول لا هم روان دي. د پیشو او چاپیریال ساتنې متخصصان وایي په داسې حالاتو کې حکومت او موټر چلوونکي باید د خلکو د ژوند ژغورلو او د دوی ستونزو ته د ژر تر ژره رسیدو پاره تدابیر غوره کړی.
برق بسیار زیاد بود، هوا را بسیار سرد کرده.
مرتضی چی د څو ساعتونو لپاره د کابل بامیان په لوی لاره بند پاتې وو، وایي هوا ډیره سړه وه او د بغډون ټول مسافرو ډیر پات وضعیت تیر کړ. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سړک کې له ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته تیر شپه ناوخته کورته ورسید او د سړې هوا لامل زکام سوای دی.
خراب سیر برباری بود، هوا به شدت سرد بود و متارک ما بودیم امکانات درست نداشت.
لاره که واورا وریده او هوا ډیره سړه وه او هغه موټر کې چې موږ سم امکانات یې نه درلودل، یوازې د لارې په یوه سیمه کې چې نوم باندې نه پوهیږم تقریبا 4 ساعته بند پاتې وو.
د غور ولایت اوسیدونکو غلام سخی هم ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر مسافر چې د بکک کوتل په سیمه کې د ساعتونو لپاره بند پاتې وو نن خپل منزل ته ورسېدل.
تر سره بارش برف شدید د بند بکک
د واورې د ورښت له امله په بکک بند کې تیر 4 ساعتونه څو فلانک شونه په لار کې بند پاتې وو، چې په کې مسافر خزي او ماشومان هم وو. چنا روغان وو او وروسته چې لار خلاص شوه خلک له سترو ستونزو سره مخ وو.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په داسې حالاتو کې د لوی لارو د پاکولو لپاره بشپړ چمتووالی ولري تر څو خلک له ستونزو سره مخ نسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د پنجشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په خپله ایکس پاڼه د یو ویډیوي پیغام په خپرولو اعلان کړی چې د سالنګ په ګډون د ډیری ولایتونو مواصلاتي لارې بیرته پرانستل شوې دي.
چې د دوشنبې شپې راهیسې د شدید واورو وریدو له امله د ترافیک پر مخ تړل شوی و. اوس مهال د ټولو مسافر وړونکو وسایطو پر مخ د دواړو خواوو بېرته پرانستل شوې ده. پرسنل هڅه کوي تر څو د تیماري ډول بار وړونکو موټرو ته د تګ راتګ زمینه هم برابره کړي. همدارنګه د هېواد په نورو ولایتونو لکه بامیان، غور، غزنی، بلخ، فاریاب، لوګر، نورستان او بدخشان کې ټول مهم نښلوونکي مسیرونه بېرته پرانستل شوي دي.
شناس یاد کړی چې د ولایتي ادارو لخوا د غفرای لارو د پاکول لپاره کار روان دی چې د واوري ورېدو له امله بندې سوي چې د نن ورځ تر پایه به بیرته پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د جدي په لسمه په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی و چې په بامیان، دایکندي، غور او غزنی ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورښت او طوفانونو له امله تړل سوي او په دې لویو لارو کې تګ راتګ موقت ډول بند سوی دی. د دې وزارت د اعلان له مخې په بامیان ولایت کې د پنجاب، ابقل، کرمان، سیا دره پنجاب، پل بنشوی، د بامیان، غور، د بکک کوتل په شاوخوا کې او د بامیان د درې صوف د واورې ورېدو او د هوا د خرابوالي له امله تړل سوي دي. د دې وزارت خبره د کابل دایکندي لوی لاره د کوتل قناق سیمه په غور ولایت کې یو شمېر ارتباطي لارې او په غزنی ولایت کې ناور لا هم د ترنو واورو له امله تړل سوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د والی دفتر هم د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی چې د هرات تورغونډۍ لوی لاره د واورې ورېدو او د سړک د ښویېدو له امله د لاریو او درنو موټرو پر مخ تړل سوي او یوازې تیز رفتار مسافروړونکي موټرې کولای شي د زنجیرونو په کارولو پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د پیښو او چاپریالي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې په داسې حالاتو کې چې لارې بندې وي، حکومت او موټر چلوونکي باید د مسافرو د ژوند ژغورلو او دوی سره د مرستې لپاره له وړاندې تدابیر ولري. له دې ډلې عبدالعظیم صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ډیریورو مسؤلیت دا ده چې اول خود هغه ساحې د هوا د حالاتو نه ځان خبر کړي. بل مسؤلیت یې دا ده چې ځان سره چین باید ولري، ځان سره خوراکي مواد په موټر کې اخلن ولري، لکه مریضان ورسره، ماشومان ورسره. حکومت په دغه سه حالاتو کې باید آماده باش تیمونه ولري.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د سیلونو لګواړ سره مخامخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولی شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولی شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دې مفصل راپور کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیما اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حساب کې کوم څېړنې شوي دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2023 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,000 ډیر کسان مستقیما اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي، او نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یا بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه او هغه خړ او خاور او د شان ځان سره جوړ کړي د غرونو ناتیګي او نور جغل او هر شان ځان سره راوړي هغه د لاندې اور سطح ته او په اور سطح کې د یو تر کوم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوپ چیر په خپل وختونو نه وریږي. په ځینو سیمو کې به وخت ورشتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د چړې ولسوالي اوسیدونکو حاجی عبید الله وای
بارانونه چې دیوس دا د اکلین بدلین پر د خاطر باندې د بارانون د سیمه موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتیم ځکی دا زراعتیم ځکی وړل بیا موږ ان پی او والا تعریزه وکړي دا سنادي جوالونه ته منزور کړه. هغه جوالونه چې ته منزور کړه د جواله راتوالي هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته او هم ځکی هم د سیلاب د وړلو سم محفوظ وي هم کانال د سیلاب د وړلو سم محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چیک ډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي. چیک ډمونه چې هغه څو ګټې لري لوی خانه محافظت د سیلاب کې له بلې خانه اوبه د ځمکې ساتې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګرانه ده چې بندونه جوړ کړي خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولی شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کې دي یاره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدوي سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یو بل ګټه ده چې دغه ونې خپل ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي دغه د سیلاب ټول زیاتره شب هغه صوتی که دی پکری دا غیروژن بریار چورتو یا انتقال دی خاور لوزانه بلزاته که چیرته ونه دی ونه بیخنی اغا طول اغا کنترولی.
د ملګری ملتو د یوشمی راپورونو لمخی لتیرو لسو کلونو راهیزی په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په ژمی کې زیات وي تلفاتی په اوړي کې زیات شي. په دې اړه د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وای
دا ورښتنه په دوبی کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرمواله چې ډیریږي د هوا بخارات او 100% ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلېږي. نو دا بل باس دی چې په دوبی کې دا خطر شته او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي. نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي یو داسې یو کوچنۍ ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وای که یو خوړ کلونه کلونه هم وچوي ممکن یو ورځ پکې سیلو بهیشي او کله چې د هوا وړاندوینه کیشي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته دغو خوړونو او سیندونو ته نږدې سوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغلی سدید د خوندي ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې د جمعاتونه موقتی مسکن کیدای شي د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه. نو جمعاتونه مکتبونه مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالت کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي.
شاغلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک رسنۍ او تام لاسرسی نه لري. نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای. مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کېدای شي سیلاب راوتلی شي خو مونږ دقیق نشو کولای چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې ځکه چې هغه رادار معلومات ته اړتیا لري. هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورخ زمونږ سیمې ته راځي له دغه جهت نه راځي او دومره باران او دومره ورښت منځته راځي او دلته سیلاب راځي، نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي. نو دا منطقي نه دی چې موږ او تاسو اوس وایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کوي، خو منطقي دا دی چې موږ او تاسو وایو چې هوښیار اوسئ، بیدار اوسئ. دا کیدای شي چې سیلاب راشي، که سیلاب راووت راغله نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ، مسجد ته، جومات ته، اکلی مدرسې ته، اکلی مکتب ته، ښوونځی ته، چیرته. نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي.
په افغانستان کې لژمې وروسته د واورو له ویلې کېدو سره د سیلونو خطر زیاتیږي، خو د متخصصینو په باور د اقلیم له تغییر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلي کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي او په منی او ژمي کې به یې هم خطر یو مخ له منځه ولاړ نه شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.